پښتون خوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د شاین بنریم او په دغه یو ساعت خبري غړې کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې وړاندې راپورونه او تبصرې لرو. د افغانستان د سولې په اړه باندې رسرم ځنې ځنګړي راپورونه شته، خو اړومبي خبرونه ورو خبرونه براته اسرائیل مومنده.
د پاکستان ټولو اپوزیشن ګوندونو په پارلمان دننه او بهر د ګډې حکمت عملی خپلولو پریکړه کړې. پولیس وایي پرون یې په هنګو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون څلور مشکوکه وسلوال وجلی. او د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له افغان ولسمشر سره یې د سولې پر هڅو خبرې کړې. او زه خبرنو تفصیل. د پاکستان ټولو اپوزیشن ګوندونو په پارلمان دننه او بهر د ګډې حکمت عملی خپلولو له حکومت سره د خبرو لپاره د یوې ګډې کمیټې جوړولو پریکړه کړې. پر مخکمه اسمبلی کې د اپوزیشن د مشر شبا شریف په مشرۍ د پیپلز پارټي جمعیت العلماء اسلام وفی او نورو ګوندونو د غړو تر غونډې وروسته شبا شریف خبریالانو ته ویل چې یا د کمیټې بل حکومت سره په پوځي عدالتونو د رسنیو ازادۍ اقتصادي تګلارې او نورو موضوعاتو باندې خبرې کوي.
په تیرو 15 میاشتو کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د بدترین ناهله غفلت او اختلافاتو له کبله په ټول ملک کې دا وخت د ګرانه طوفان دی. د بجلی، ګیس او نورو شیانو نرخونه زیات شوي. د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت 1.5% کم شوی دی.
بلخو د پاکستان خزانه وفاقي وزیر اسد عمر په خبريالانو ته ویل د هیواد اقتصاد یې خلور ته روان کړی دی. پولیس وایي پرون یې په هنګو کې د طالبانو د حکومتدان په ګډون څلور مشکوکه وسلوال وجلی دي. د هنګو پولیسو مشر پیر شابلی شان نن مشال ډوته ویل د وسلوال له قاضي پام سره نږدې په ځنګلو سیمه کې د شاهد په نوم د یو وسلوال په کور کې وو چې دوی یې پر ضد عملیات وکړل. بلخوا سرچینې وایي په وجل شو کې د تحریک طالبان پاکستان کمانډر اسلام شامل دی چې د اورګزو په کلایا کې د تیر کال د حملې په ګډون په نورو نه امنیو تورن وو، خو تحریک طالبان پاکستان لا په دې اړه څه ندي ویلي. د کلیا ځان مرګبري چې تر سلو پورې ولسی وګړي پکې وجل شوي او جوبل وو زمواري یې چا نو منلی. د پاکستان د ټاکنو کمیشن په قبایلي ضلعو کې د ووټونو رجسټر کولو لپاره 309 مرکزونه جوړ کړي. د ټاکنو د کمیشن ویاند پرون د پاکستان سرکار ریډیو ته وویل چې د روانې میاشتې تر 9 مینټې پورې خلک کولی شي دغو مرکزونو ته لاړ شي او هلته خپل ووټونه رجسټر کړي. ټاکل شوی چې په قبایلي ضلعو کې د روان کال تر نیمایي د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره ټاکنې وشي. د قبایلي سیمو په تاریخ کې به دا لومړی ځل وي چې د صوبایي اسمبلی لپاره به ټاکنې وشي. مشال دوته وغوښتي. د پاکستان د اطلاعاتو نشریات وفاقي وزیر وایي حکومت به هغو رسنیو ته اشتهارات ورکوي کوم چې پر وخت خپلو کارکونکو ته تنخواګانې ورکوي. فواد چودري پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته ویل چې دا ګام یې ځکه پورته کړی چې له مطبوعاتي ادارو د خبریالانو د ویستلو مخه ونیول شي. نوموړي تور پر کړی چې له مطبوعاتي ادارو مالکانو ته یې په سمدستي توګه 50 کروڑ روپۍ ورکړي، خو د دې باوجود خبریالان له دندو لري کیږي.
دا ویل کېدل چې د اشتهاراتو په مت کې د حکومت په ذمه چې کمی پیسې پاتې دي هغه ورته نه ورکړی کیږي، نو ځکه کارکوونکي له نوکرو څخه لری کوي. حکومت په فوري توګه 50 کروڑ روپۍ د مطبوعاتو مالکانو ته ورکړي.
د پاکستان رسنیو مالکانو په دې وروستیو کې په سلګونو خبریالان د خپلو دندو لری کړي او وایي دا کار یې ځکه کړی چې حکومت ورته اشتهارات نه ورکوي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له افغان ولسمشر اشرف غنی او ګڼو نورو مشرانو سره یې د سولې پر هڅو خبرې کړې. ښاغلي خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه نن سهار لیکلي چې د سولې په پروسې غږېدلې او ټولو موافقه وکړه چې په دې برخه کې پرمختګ په بین الافغاني مذاکراتو پورې تړلی دی. تمه دا زلمی خلیلزاد چې پرون کابل ته رسېدلې له دې وروسته پاکستان ته ولاړ شي او هلته به 15 ورځې د افغان سولې په باب خبرې مخې ته یوسي. امریکې د ایران لخوا مدار ته د سیارې لیږلو هڅه غندلې او خبرداری ورکړې چې واشنگټن به له نړیوالو اقدارو د تهران د دې بشپړ سرغړونې پلوي ونه کړي. د امریکا د بنو چارو وزیر مایک پامپیو دغه بیان څو ساعته وروسته تر هغه ورکړل چې ایرانی او چارواکو پر اعلان وکړل چې د ماحولیاتي څارنې په سیاره سنبال یو راکټ یې داغلې خو ناکامه شوی. د ایران لخوا د سیارې لیږلو هڅه او پر دې د امریکا سخت غبرګون په دغه سیمه کې د مخ په زیاتېدونکې ترنګلتیا لور ته تازه اشارې دي. د براسل کې دا چې امریکا پر ایران د فشار زیاتولو هڅه کوي. ایران او چارواکو د راکټ د ناکام کېدو وجوهات نه دي ښودلي، خو وایي خپل تحقیق ته به دوام ورکوي. د برتانیا وزیر اعظم تریزا می د پارلمان د بې باورۍ له رای سره مخ ده. دا یوه ورځ وروسته له هغو ده چې پرون د دې هیواد پارلمان له اروپایي ټولنې د برتانیا وتلو په اړه د تریزا می وړاندیز شوی پلان بشپړ رد کړ. نن تریزا می په حکومت رای اچونه د لیبر پارټۍ مشرانو مخې ته راوړي، خو ښکاري نه چې دا به تر هغو کامیابه شي چې تر څو د محافظه کاره ګوند یو خاص شمیر پارلماني غړو د دې هلو ځلو ملاتړ نه وي کړی. دا ګام وروسته له هغو پورته کول کیږي چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو په اړه د مې پلان ناکامه شوی. له اروپایي ټولنې د برتانیا وتلو یا بریگزټ په اړه د وزیر اعظم تریزا می طرحه د برتانیې پارلمان په غوڅ اکثریت رد کړه. د پارلمان 202 استازو د طرحې په حق او 422 په مخالفت کې رای ورکړي. د 2018 کال په جون کې په برتانیا کې له اروپایي ټولنې د وتلو په اړه ټول پوښتنه شوې وه چې پکې له ټولنې د وتلو په حق کې ډېرې رای ورکړل شوې وې. او تر دې مهال د مشال خبرونه او اوس اهم د موسم حال او کرنسی بای له رابعه اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.80 روپۍ یو یورو په 1.85 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو درهم په 1.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 1.85 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.04 روپۍ او په پاکستانی روپے 3.6 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په پاکستانی روپے 3.4 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور کې د باران امکان شته او بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 40، بنو کې 22 او په کوټه کې -4 او -10 وي.
زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په پاکستان کې اپوزیشن د حکومت پر ضد د شریکې حکمت عملی پریکړه کړې. د سیاسي چارو شنون کې افراسیاب خټک وایي په اورګزو کې امنیتی ځواکونو د یو طالب قماندان په ګډون د سلور وسلوالو د وجلو ادعا کړې. د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ملي سلامتی شورا مشر لیزا کرټس په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره کتلی او په میرانشاه کې کاروباري خلکو په نوو دوکانونو کې د برخې نه موندلو پر ضد په مظاهرو لاس پورې کړ. نسیم رانے نے ہم راپور نو تبصری لرو تر پائے دا مشال ریڈیو سروس. پاکستان کی سیاسی فضا پر اگر میں دو داو پا اسلام آباد کی دا پوزیشن گندنو پرون دا حکومت پر ضد دیوی شریک حکمت عملے پر مخ وڑلو فیصلہ کرے دا. دا پوزیشن گندنو مشر شابہ شریف ویلی حکومت پر ٹولو چارو کی د ماته سره مختی خوبل خوا د واکمن تحریک انصاف ګوند مشران دغه تورونه نه مني. اسرار الله مومن نور تفصیل راک.
پرون په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف تور پورې کړ چې د تحریک انصاف او د موجوده حکومت د نااهلۍ له وجې ملک دا وخت له یو شمېر ستونزو سره مخ دی، نو ځکه ټول اپوزیشن ګوندونه راوځي شوي چې د ستونزو مخه ونیول شي.
په تیرو پنځو میاشتو کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د بدترین ناهله غفلت او اختلافاتو له کبله په ټول ملک کې دا وخت د ګرانې طوفان دی. د بجلی، ګیس او نورو شیانو نرخونه زیات شوي، بیروزګاري مخ په زیاتېدو ده، برآمدات او سرمایه کاري په ختمېدو ده. د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت 1.5% کم شوی دی.
ډالر جو ہے وہ 30% وہ اپن ڈی ویلیو ہو چکا ہے.
بلخ د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر پرون له خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې د ملک اقتصاد یې خلور تر روان کړي. البته نو موړي په خواني حکومتونه د معاشي بدحالي ذمہواره وګرځول. پرون د اپوزیشن د مشر شهبا شریف په مشرۍ د سیاسي ګوندونو تر غونډې وروسته شهبا شریف خبريالانو ته ویل چې ټولو ګوندونو په ګډه داسې کمیټې جوړه کړې چې له حکومت سره به د پوځي عدالتونو، رسنیو په ازادۍ، معاشي حکمت عملي او نورو مسلو خبرې کوي. د شهبا شریف په مشرۍ غونډه کې د پیپلز پارټۍ د مشرانو آصف علي زرداري او بلاول بټو زرداري په ګډون د یو شمېر اپوزیشن ګوندونو غړو برخه واخیسته. له غونډې لږ شېبه مخکې بلاول بټو خبريالانو ته وویل ګرانه ده چې ګوند یې د پوځي عدالتونو د مودي غزولو ملاتړ وکړي.
موږ پریکړه کړې چې د ولس په معاشي، جمهوري، بشري او نورو حقونو سمجوته ونه کړو. اپوزیشن د یوې کمیټې جوړولو پریکړه کړې چې د راتلونکي تګلاره بټاکي.
په پیښور کې د سیمایزو چارو پوه پراسیاب خټک وایي د اپوزیشن دغه اتحاد ورته ریښتینی ښکاري. د ده په خبره ځکه چې د پوځي عدالتونو موده د جنوري په شپږمه پای ته رسیدلې او حکومت پلان لري چې د دې عدالتونو موده د راتلونکو دوو کلونو لپاره وغځوي. خو مخالف ګوندونه غواړي چې په 2014 کال کې د جوړ شوو پوځي عدالتونو ګرانۍ او نورو مسلو مخه ونیسي. خټک زیاتوي که اپوزیشن ګوندونه د دې مسلو د مخنیوي لپاره په ګډه نه راپورته کیږي نو بیا به د ولس په سترګو کې د سیاسي ګوندونو ارزښت ختم شي.
دغه رنګه دا چې کوم فوجي د دا هم د منلو وړ خبر ځکه نه ده چې دلته دې موجوده ده ټول موجود دي نو یې دا خو به سره دا چې دا ټول وڅړي بند شي نو یعنې دا یې ځین د واسطې د کیږي ځکه چې دا بیا شته نو غوړي نه ورې دا کیسه ده. دغه سنوري مسلې دي کداخ پارٹی را پانه کیږي نو پارٹی او پځې به بل څوک را پاتې کی پارٹی او خپل اهمیت لا څور کی.
بل خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جنوري په 15 په خپل یو ټوئیټر پیغام کې ویلي دي چې د ګل پوره ز له کمی سملې د اپوزیشن ګوندونو واکاوټ یا وتلو هدف په حکومت فشار راوړل دي چې له دوی سره قامي جوړجاړې وکړي. دا پر اساس کې دا چې دا وخت د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په یو شمېر مشرانو د درغلې او تورونه دي او د ځنو پر ضد مقدمه هم روانه دي.
سلام محمد راپور مورده اردوونکو په پاکستان کې روان کال مارچ په 13 د فوزی عدالتونو موده پای ته رسی. اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي وایي فوزی عدالتونه په استراری حالت کې جوړ شوی وو او د دې د مودې غزولو هیڅ ضرورت نشته. بلخوا اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون په دې اړه واضح دریز نه دی خپل کړی. دا چې په پاکستان کې فوزی عدالتونو د مودې د غزولو څومره امکانات دي د ظفر خان په راپور کې وو.
پاکستانی رسنۍ وایي وزیر اعظم عمران خان پوځي عدالتونو د مودي غزولو په موضوع د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د دفاع وزیر پرویز خټک ته دند سپارلې ده چې له اپوزیشن ګوندونو سره وګوري. اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون تر اوسه د پوځي عدالتونو د مودي غزولو او یا نه غزولو په اړه واضحه خبره نه ده کړې. خو د ګل پورز د ګوند مشر شهباز شریف په تیر وخت کې د پوځي عدالتونو رول مهم یاد کړ. نو موړي خبريالانو ته ویل
د پوځي عملیاتو ضرب اعظم او رد فساد لوجی پر ترهګرۍ قابو ومندل شو. د دې سره په څنګه کې په تیر وخت کې د پوځي عدالتونو لوجی په ترهګرو کې ویره خوره شو او په ترهګرۍ کې کمی راغلو.
بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي وای دوی د پوځي عدالتونو د مودي غزولو په حق کې ندي. د ګوند رهنما فرحت الله بابر پرون مشال رډیو ته ویل
یو وجه خدا ده چې خپل حکومت داوه ده چې دهشتګردي ډېر حد پورې کم شي. چې دا داوه ټیک نن دی غلطه دی. کوم کار چې دوی په سلورو کالو کې ونه شي کړی هغه کار بیا په 40 کالو کې هم نشي کېدلی. دویم نقصان دا دی خاص کر هغه خلک چې کوم دا غواړي چې د پاکستان سیول خلک په فوجي عدالتونو کې په هغوی مقدمه وچلی شي نو دا یو لابي جوړ او هغه لابي کوشش به دا کوي چې دا د پرمننت
بابر زیاته کړه پوزي عدالتونه د ورکو خلکو په ضد هم وکړول شو، نو ځکه یې ګوند پریکړه کړې چې که د عدالتونو د مودې غځولو ترمیم اسمبلی کې وړاندې شي نو د دوی د ګوند غړي به یې په مخالفت کې وټ ورکړي. واکمن تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې 1,650 څوکۍ لري. عیني ترمیم لپاره حکومت د اپوزیشن ګوندونو ملاتړ ته اړتیا لري. کارپو مزر عباس وای که څه هم په اوس وخت کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ سخت اختلافات دي، خو د پوځي عدالتونو په موضوع دواړه خواوې جوړجاړي ته رسیدلی شي.
کله چې پوځي عدالتونه جوړېدل نو ورسره دا پریکړه هم شوې وه چې د نیشنل اکشن پلان د لاندې به د عادي عدالتونو نظام ښه کولو او ګواهانو خوندیتوب لپاره کار کیږي، خو په دې لړ کې کوم د پام وړ پرمختګ ونه شو.
مزر عباس زیاته کړه د پوځي عدالتونو په اړه دوه نظر دي. یو دا چې عدالتونه ضروری دي ځکه چې دې د امن پر راوستو کې مهم رول لرلی دی، او مخالف نظر دا دی چې که څه هم اوس بدامنی د پخوا په څیر نه ده نو ځکه نور پوځي عدالتونو ته ضرورت نشته. په پاکستان کې پوځي عدالتونه په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروستو په 2015 کال کې د دوو کالو لپاره جوړ شوی وو. په 2018 میلادي کال کې د عدالتونو موده دوه نور کاله یعنی د روان کال د مارچ تر 1 وغځول شوه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوردونکو سرازو د افغانستان د سولې چارو ته په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سیمې په سفر دی. د نهې په ورځ پاکستاني او نړیوالو رسنیو په پیښور کې د افغان طالبانو د یو مهم مشر حافظ محب الله د نیولو او بیا د بیرته خوشې کولو خبر ورکړه. شنونکي وایي پر دا قسمه کارونو پاکستان غواړي چې طالبان له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینوي، خو معلومه نه ده چې د دې کار پیلې به مثبتې وي او کنه. نور معلومات اسرارالم مومن پر راپور کې.
په پېښور کې د سیمه ایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي حافظ محب الله چې د طالبانو په پخواني رژیم کې د مذهبي چارو وزیر وو اوس هم مهم دی، خو ډېر مهم نه دی ځکه چې نوموړی د طالبانو د رهبرۍ شورا غړی نه دی. خو یوسفزی زیاتوي چې د حافظ محب الله دغه نیونه د طالبانو په اړه د پاکستان د حکومت او پوځ پر رویه کې بدلون ښایي، او داسې ښکاري چې پاکستان غواړي د دې لارې طالبان مجبور کړي چې د افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینی.
چې پاکستان دې ته وایي چې تاسو د افغانستان حکومت سره نیخ پر نیخ کینی خبرې وکړي او دزبندې اعلان وکړي، خو دې انکار کړی دی. زما خیال دی چې دا چې کوم نیول دی دا د دې خبرې یو ثبوت دی چې طالبان د پاکستان خبره نه مني، او ځکه پاکستان اوس دا کار شروع کړ چې دې
بلخوا د کابل پونتون د سیاسي علومو د څانګې استاد نصرالله ستانکزی وایي چې په دا قسمه کارونو پاکستان یوازې د څه وخت لپاره امریکا خوشحالول غواړي. ستانکزی وایي که پاکستان واقعي غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته کینی نو پر خپل ځمکه دي د دوی مرکزونه ختم کړي.
زه په ګمه کوم چې پاکستان کې ډېر لوی بدلون راغلی. که پاکستان غواړي چې دا بدلون ثابت کړي نو د طالبانو او ترورستانو اصلي بیسونه باید خپل خاوره کې له منځه یوسي. پاکستان نه نیسي ژولی، په دې توګه غواړي چې له خپلې دغې لارې نه دنیا ته هم دا وښيي چې د دغه شخص نیول د پاکستان لخوا د امریکې د متحده ایالاتو او د هغه متحدینو لکه سعودي او قطر او دوی ته یو ډول شین څراغ ښودل وي چې ګویا هغوی هم خوشحاله کړي چې پاکستان د تروریزم ضد فعالیتونه په کې لګیا ده. بل پوینټ دا هم کېدی شي چې عمران خان غواړي د یو نوي حکومت په توګه له امریکې او له غرب سره خپل ریلیشنز ښه کړي په دغه اقدامات.
بلخوا رحیم الله یوسفزی وایي طالبان د پاکستان هره خبره نه مني ځکه چې هغوی دغه جنگ د خپلو ګټو لپاره کوي. نوموړی زیاتوي له دې مخکې هم پاکستان مولا عبیدالله، مولا عبدالغنی برادر، مولا احمد الله نانی او داسې نور ډېر طالب مشران نیولي وو، خو د طالبانو په پالیسۍ کې څه بدلون نه و راغلی. یاد وي چې د طالبانو د استازو او امریکا ترمنځ په دسمبر میاشت کې نیغ په نیغه خبرې شوې وې، خو بیا په قطر کې کېدونکې خبرې وځنډېدې او نوې نیټه لا تر دې دمه نه ده ټاکل شوې.
افغانستان کې سولې لپاره د خبرو اترو پروسه هم په دغه اړه د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې ویلي چې د مرکزي او سویلی آسیا لپاره د امریکا د ملي سلامتی شورا مشر لیزا کرټس د اسلام آباد په سفر ده او هڅه کوي چې پرزې ودریدلی د افغان سولې عمل په بیا پیلولو کې د پاکستان مرسته وغواړي. دغه راپور مهم ټکی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
ډان ورسپانه لیکي چې لیزا کرټس پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له چارواکو سره ولیدل، خو د ورسپانه په خبره په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د ډان په باور شایي لیزا کرټس له پاکستاني چارواکو سره له افغان طالبان سره د درېدلو خبرو د بیا شروع کولو په اړه شغېدلې وي، او د دې ترڅنګ شایي د واشنگټن او اسلام آباد پر اړیکو هم خبرې کړې وي. ورسپانه وایي چې ټاکل شوی وه د افغان سولې لپاره د امریکا بهرنی چار وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد به اسلام آباد ته ورځي، خو وروسته هغه خپل سفري مهالویش بدل کړ او د افغانستان سفر یې اوشت کړ. ورسپانه وایي چې پاکستان تېره میاشت د امریکایي استازی او طالب مرکچان ترمنځ په ابودوبۍ عرب اماراتو او سعودي عرب کې په لیدو کې مرسته کړې وه. یوې سفارتي سرچینې ډان ته ویلي طالبانو له افغان حکومت سره له خبرو اترو انکار کړی، خو امریکا غواړي پاکستان پر طالبانو فشار واچوي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي، خو هغه ویلي چې اسلام آباد پر طالبانو زیات اثر او نفوذ نه لري. په عین حال کې د اسلام آباد لپاره د واشنگټن پخوانی سفیر کیمرون مونټر چې دا وخت د ایست ویست په نوم د امریکایي تینګ ټینګ مشر دی د پاکستان په سفر دی، او د ډان په وینا هغه له وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړی. ډان وایي عمران خان ویلي هیواد یې د افغان سولې پروسې ملاتړ کوي او پر دې خبره ټینګار کړی چې باید دا خبره یقیني کړل شي چې سیمه ییز امنیت ښه شي چې دارنګه د منطقي اقتصاد ورسره وده وکړي. ورسپانه زیاتوي کیمرون مونټر پر دې مکوول چې هغه به د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د تعلقاتو شکولو هڅو ته دوام ورکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش دا خبر پښتونخوا په هانګو کې امنیتی سرتیری او پولیس ادا کوي چې په یو کاروایي کې د تحریک طالبان پاکستان د یو ځایي کمانډان اسلام په ګډون سلور وسلوال وجري دي. دوی وایي چې دغه عملیات تیر شپه تر سره کړی دي. طالبانو په دغه اړه له خپل دریز نه دي څرګند کړي. طارق ورغزه معلومات راکړي.
د هنګو پولیسو مشر پیر شاه بلی شاه وایي چې په سیمه کې امنیتی سرتیرو سلور وسلوال تر نخه تیرسته مړه کړي دي. معلوماتو تر مخه د چهارشنبه په شپه نه وخته د امنیتی ځواکونو پر دغه کاروایي کې د طالبانو یو مقامی مشر اسلام د خپلو دریو مرګرو سره مړ شوی دی. د پولیسو مشر زیاتوي بیګا شپه دا وسلوال له قاضي پم سره نږدې په کور کې دیرو، او استخباراتي ادارو ته د دوی د موجودیت معلومات ترلاسه شول چې ولای هم هغه وخت مشترک عملیات وکړل. دا معلومات تر ورکول وروسته د پولیسو مشر پیر شهاب علی شاه خپل ټلیفون بند کړو او په دې اړه نور تفصیل لا ورکولو ډډه وکړه. وسلوال طالبانو د پیښې په اړه تر اوسه کوم خبرګون نه دی خودلې. دا ورغزو کمانډر اسلام له تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې سره تعلق لري او هغه امنیتی ادارو ته د کلای ځانمرګ بریدنه علاوه په یو شمېر تر هغریزو پیښو کې مطلوب وو. بلخوا ځایي خبریال فضل کریم وایي مقامی کمانډر اسلام وجل کې دنه حالت د طالبانو لپاره لوی ضربه ده.
کمانډر اسلام په حواله سره دا ویلی شي چې په ورځي کې سره هم غټي پیښې شوې دي. په غوي کې دا کاکړو دغه شان کټه سیا د وی کلای چې کوم بمی چودنه شی و پخې کې هم ډېر مرګ او جوبل شی و پخې کې هم د سکیورټي ذرایع دغه وینا ده چې دغه د ماستر مایند هم او په دغه کې ملوث هم و.
دا ورځو په کلای کې د 2013 کال د نومبر پر دروشته منټه له مدرسې سره نږدې یو ځانمرګ بریټ شوی و چې پکې تر سلو پورې ولسی وګړو ته مرشوبله اوخته و. د هغې ځانمرګ بریټ زمواري چانه ومنله. طارق ورغزه مشال ریډیو په خبر.
د سواد د مټي تحصیلدار کوټ سیمې د پولیسو چارواکو ویلي چې د غیرت په نوم د قتل په تورې د یوې کورنۍ درې کسان نیولې دي. پولیسو دغه کسان وروسته دغې ونیول چې تېره ورځ د یوې شل کلنې جینې مړې د مټي روغتون ته یوړل شو. د دې خپلوانو ویل چې ځان یې په خپله وژلې دي، خو د پولیسو د پلټنو نه معلومه شوه چې دا د قتل مقدمه ده. په دغه اړه باندې نور معلومات له منګورې نیاز احمد خان راکوي.
سوات تحصیل مټه ارکوټ پولیس په یو کاروای کې د واده شوی مړی ښځې د خودکشۍ پیښه رد کړې او وایي چې دغه د غیرت په نوم وجنه ده چې پکې د وجلې شوې ښځې خاوند سخر او خواخې گرفتار کړی شوی دی. پولیس انسپکټر عثمان علي وایي چې دغه مړی د مټی پر روغتون کې پروت وو او چای مقدمات درج کوله نه، نو د قانون تر سوري لاندې دوی د پولیسو لخوا د غیرت په نوم د قتل مقدمات درج کړي.
مخبر په دریا اطلاع ملال سو چې راځي نه مخکې دغه د انتظار خوړل شي، بیا اطلاع ملال سو چې راځي وجل شي مخکې د دې نه یو شپه مخکې دی کړه خلک لري دا د هغه په بنیاد باندې د قتل شوی دی، ځکه پکې موږ ځان مودي کې فلاره په بهر ملک لري مور ریپورت نه کوو ماما نه کوو.
سواد کې د خزو حقوقو لپاره کارکون کې د اویکنی انداره بیا بیا وای چې د غیرت په نوم هر کال په دې سیمه کې پلسونو خزي وجلې کیږي او بیا ورته د خودکشي نوم ورکوي. د یادې ادارې مرستیال مشر شمشیر علي خان وای کچری د غرنګ کار روايي پولیس کوي، نو دې پیښو کې به کمی راتلل شروع شي.
په دې کې چې وس په نږدې ورځو کې کم د غشې د شهر د غیرت په نوم باندې کمی وجلې شي، هغه کې به پولیس سبسټریټ کم دی د خپل دغه مدعي په شکل باندې را دغه بکی، نو که دا په موثره طریقه باندې شي نو په دې د غیرت په نوم وجلې چې کمی کېږي په دې کې د ډېر حد پورې کمی راتلې شي. بل دا چې خلکو ته اویر مه سم پکار دی، آگاهي پکار دی د قوانین په لحاظ سره.
د مټی تانې اس اچ او بغزاده د یادې پیښې پاړه مشال ریډیو ته وویل چې دغه مقدمه کې د غیرت په نوم وجنې خصوصي ماده هم لګولای شوې. ملزمان به عدالت ته وړاندې کوي او د قانون مطابق کاروایی به کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د پنځمبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولي
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پ دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
پ دونی مو بجو
د نړی رنگونا
پ درینی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری گړای
پ سلورو بجو
مشال ریډیو ته وګورئ. اوردونکو، اوس د مشرقي یورپ د سیاسي تاریخ په اړه باندې یو ځانګړی راپور په کال 1918 په لسیزه کې په اروپا کې ګڼو کسانو د جمهوریت لپاره او د شوروي اتحاد ضد قرباني ورکړې وي چې پکې یو یان پلاخ هم نوموړی نوموړي په کال 1918 کې د چک جمهوریت په پراګ ښار کې ځان د احتجاج په توګه باندې وجلې و. انیس اجمل د رائټرز او د انسټیټیوټ آف نېشنل ریمبرنس ادارې ویډیوګانې پښتو ته ترجمه کړې دي او دغه راپور پی جوړ کړی دی.
د 1918 کال په جنوري کې شاوخوا 30,000 کسان د شل کلن زده کوونکي یان پلاخ د خښولو مراسمو لپاره ورغونډ شوي وو. شل کلن زده کوونکي یان پلاخ ځان ته له هغې څو میاشتې وروسته د چک جمهوریت په پراګ ښار کې اور ورته کړ چې شوروي اتحاد د آزاد خیالي ټولنې د هڅو شنډولو لپاره یرغل کړی وو. تاریخ پوه پیټر بلاسیک وایي
پلاخ د یو وړوکی او تشدد ډک هیواد یا هیوادونو کې د هغه سلامت جوړ شو چې د تاریخ په ذریعه خپل لایک دا هغه وخت امیریت د دې خواهش مخنیوی کړی و، خو پلاخ وښوده چې ځینې څیزونه د انساني ژوند نه هم ډېر مهم دي.
په هغه وختونو کې پلاخ لومړی ته نه و چې ځان یې وشو. د 1918 کال په سپتمبر میاشت کې د پولینډ خفیه پولیسو په وارسا کې هغه مهال د کمیونیست ګوند د یوې غونډې ویډیو جوړه کړې وه چې 59 کلن ریشارډ شیوتس ځان ته اور ورته کړ. نوموړي له پیښې وړاندې په یو پیغام کې پر چیکوسلواکیا د یرغل او په دې کې د پولینډ ځواکونو د برخې غستو غندنه کړې وه. په دې موقع شاوخوا 100,000 کسان موجود وو، خو بیا هم چارواکو د شیوتس د پرتشدد مړینې خبر د څو میاشتو لپاره د پټ ساتلو هڅه کوله. دغسې 30 کلن واسل ماکوخ هم د اوکراین په کیف کې په 1918 کال کې د خپل ځان قرباني ورکړې وه. د ماکوخ لپاره د جوړ یادګار پرانستا په 2018 کال کې وشوه چې پکې د غزوی ولادمیر هم ګډون کړی وو. ولادمیر هغه مهال ویلي وو
زه د هغو ټولو خلکو نه ډېر خوشحاله یم چې زما پلار ته د درناوي لپاره راغلي وو. زما پلار د خپل آخري ساه پورې د اوکراین د ازادۍ لپاره هڅې کړې دي.
شوروي اتحاد د خبرونو نه نشر کول، خو په چیکو سلواکیا کې حالات بدل وو. په هغه ځای کې چې پلاخ ځان ته اور ورته کړی وو، زده کوونکو د نه خوړلو اړتال کړی وو. په 1919 کال کې د پلاخ مړی د پراګ اولشانسکي هدیره کې یو وار بیا خښ کړل شو. له دې ځای څخه چارواکو 100 کاله وړاندې د پلاخ مړی له دې کبله لري کړی وو چې خلک د هغه قرباني یاد نه کړي.
ورور ولی د مشال ریډیو اونیزه خبرونه ورور ولی کې په اروپا کې د مذهبي ازادۍ په اړه بحث کیږي. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ پر لسنی می بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ پر یوونی می بجا، او د هر جمعه په ورځ ماسپخین درینی می بجې بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
اردن کو درنگ شبیلا په پختونخوا کې 15 بجې کېدونکو د اسرار العالم مومن نه د دې وخت مهم خبرونه ورو بیرتا د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې.
د پاکستان ټولو اپوزیشن ګوندونو په پارلمان دننه او بهر د ګډ حکمت عملی خپلولو او له حکومت سره د خبرو لپاره د یوې ګډې کمیټې جوړولو پریکړه کړې. پرون په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن د مشر شهبا شریف په مشرۍ د پیپلز پارټۍ جمعیت العلماء اسلام مفتی او نورو ګوندونو د غړو تر غونډې وروسته شهبا شریف خبریالانو ته وویل چې یا دا کمیټې به له حکومت سره په پوځي عدالتونو، رسنۍ او ازادۍ، اقتصادي تګلارې او نورو موضوعاتو خبرې کوي. پولیس وای پرون یې په هنګو کې د طالبانو د یو کمانډان په ګډون څلور مشکوکه وسلوال وژلې دي. د هنګو پولیسو مشر پیر شاه بلی شانن مشال ډوکول د وسلوال قاضي پام سره نږدې په ځنګل سیمه کې د شاهد په نوم د یو وسلوال په کور کې وو چې دوی پر ضد عملیات کول. په طریقې طالبان پاکستان لا په دې اړه څندې ویلي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له افغان ولسمشر اشرف غني او ګڼو نورو مشرانو سره د سولې پر هڅو خبرې کړې. خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه نن سهار لیکلي چې د سولې په پروسې غږېدل او ټولو موافقه وکړه چې په دې برخه کې پرمختګ په بین الافغاني مذاکراتو پورې تړلی دی. امریکې د ایران له خوا مدار ته د سیاري لیږلو هڅه غندلې او خبرداری ورکړه چې واشنگټن به له نړیوالو اقدارو د تهران د دې بشپړ سرکړونې پلویونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه بیان 2 ساعته وروسته تر هغه ورکړ چې ایرانی چارواکو پرون اعلان وکړ چې د ماحولیاتي سارنې په سیاره سنبال یو راکټ چې داغلې خو ناکامه شوی. او د برتانیا وزیر اعظم تریزا مې نن د پارلمان د بې باورۍ له رای سره مخ ده. دا یوه ورځ وروسته تر هغو ده چې پرون د دې هېواد پارلمان له اروپایي ټولنې د برتانیا وتلو په اړه د تریزا مې وړاندې شوی پلان بشپړ رد کړ. نن د تریزا مې په حکومت رای اچونه د لیبر پارټۍ مشران مختار وړي.
مهم خبرونه مو اورېده. اوس ورځو اسلام آباد ته چېرته چې رابع اکرم خان ځینې پاکستاني مطبوعات کتلي دي او دغې مهمې برخې وړاندې
جنگ ورسپانه خپل دایره کې لیکي. د دې نه زیاته د اندېښنې وړ خبره به سوي چې په یو مرض چې د نړۍ پسمانده ملکونو پرې هم قابو موندلې، پاکستان کې نه یوازې موجود دی بلکې د خورېدو یره یې هم شته. د وزیر اعظم د پولیو د مخنیوي پروګرام ویان ویلي چې د ملک اتو خارونو په اوبو کې د پولیو د وایرس تصدیق شوی دی چې په کې لاهور، پېښور، بنو، پینډې، کلا عبدالله، پشین او کوټه ده. ادارې په وینا چې د 21 جنوري نه به د دې مرض مخنیوي په اړه غونډ ملکي مهم شروع کړی کیږي. د پولیو وایرس یو تن نه بل تن ته منتقلیږي، عصبي نظام کمزوري کوي او د دې بیماری لا تر اوسه علاج نه دی دریافت شوی. یوازې دا چې د دې نه ماشومان ساتلو لپاره ویکسین استعمال کړی شي او ماشومان د مزوري نه بچ کړی شي. ادارې مخکې کې د صحت نړیوالې ادارې او نړۍ د دې مرض پر ست په هنګامي بنیادونو کار کړی دی او اوس دا مرض صرف پاکستان او افغانستان کې دی چې وجه افواګانی دي. ادارې لیکي باید چې په ولس کې د آگاهي پیدا کړی شي چې د هغې انکار ماشومان د ټول عمر لپاره معذوره کولی شي. استاذان او عالمان د خلکو ته دا باور ورکړي چې په دې افواګانو کې څه حقیقت نشته او نه دا څوک بې اولاده کوي. دا د هر یو ملکي وګړي ذمېواري ده چې حکومتي مهم کامیاب کړي او پاکستان د پولیو وایرس نه پاک ګرځولو کې خپل مؤثره رول ولوبوي. په همدې موضوع اج رسپانه خپل ادارې کې لیکي د پېښور په شمول په اتول وی خارونو کې د پولیو د وایرس تصدیق شوې ده. د پولیو تشخیص او په حفاظتي ګامونو هر خوا ته توجه ورکړی کیږي. ادارې وایي پېښور کې د اوبو پیپونه اکثر له د څخو اوبو د نالو نه تیر شوي دي او دغه پیپونه ډېر پخوانی او زنګ وهلي دي. د دې پیپونو له وجې د معدې او د ځیګر ناروغۍ هم خپریږي. ادارې زیاتوي چې حکومتي ادارې د یوې مودې راسې د پیپونو د بدلولو اندیه ورکوي. پیپونه بدلول خو پرېږدي، د اوبو د صفا کولو پلانټونه هم بند پراته دي. ادارې لیکي د صورتحال تقاضا دا ده چې پولیو د نورو ناروغیو وجه جوړېدونکي د اوبو د وتو نظام د ښه جوړ کړی شي او دې سره سره د سکلو اوبه دې هم محفوظه کړی شي. ایکسپریس رسوانه خپل ادارې کې لیکي د صحت نړیوالې ادارې ویلي چې پاکستان کې یویش فیصد جنکی په وړکی عمر کې واده کړی شي. ادارې وایي دا یو داسې ټولنیز علمیه ده چې د سده هواري لپاره د سنجیده کوششونو ضرورت دی، او د لړکی سنجیده کوششونه هم نه دي شوي. د اتلسم آئینی ترمیم پس د ودولو لپاره د عمر ټاکل صوبایي مسله وګرځېده، او د دې په قانون سازۍ کې مذهبي حل کې هم یو مسله ده. ادارې مخکې لیکي د ښځو د مرضونو ماهرینو په وینا چې د وړکی عمر ودونه په جنکو منفي اثر غورځوي. د اولاد کېدو پر وخت د اپریشن ضرورت وي، بلډ پریشر د خطو یری وي، او د حمل په وخت مشکلات د مرګ سبب یې ګرځېدی شي. اداره کاږي چې د خاندانی منصوبه بندۍ د ماهرینو تر مخه چې پاکستان کې ماشوم پیدا کېدو پر وخت د مرګ شره هم زیاته ده، چې وجه یې د کوم عمرې ودونه دي. اداره وایي په ماشومانو جنکو دا ظلم د رسم او رواج په نوم کېږي. د کوم عمرې د ودونو مسله یوازې په قانون سازۍ نه هواریږي، بلکې د دې لپاره حکومت، سیول سوسایټي او د مطبوعاتو د ګډو هڅو ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کو نړیوالو مطبوعاتو کې د ډیپلومیټ مجلې په پاکستان کې خبر اعلان ته په ورپېخو خطر وو د حکومت لخوا د غي پر ضد د اقداماتو په اړه راپور خپور کړی دی. ګارډین رسپانې د افغان سندرغاړي عبدالسلام مفتون په اړه راپور خپور کړی چې د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډو هم شکل لې. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکی د مجید بابر راو.
برطانوی ورسپانې د ډیپلومیټ په خپل یو راپور کې لیکلي چې ټولنی دی ویبپاڼې ټویټر ځینې پاکستانی خبر اعلانو د بشري حقوقو کارکونکو او حتی ځینې بهرانیانو ته خبرداري ورکړې چې د دغو کسانو ځینې ټویټر پیغامونه د پاکستان د قانون د خلاف ورزي په زمره کې راځي. د ورسپانې په خبره د بلوسو لادرکه کسانو د خوشی کولو لپاره مبارزه کوونکي ماما قدیر ته هم داسې یو ایمیل راغلی چې پکې ویل شوی چې پاکستانی چارواکي د هغه د ټویټر اکاونټ په اړه اعتراض لري، او په خاصه توګه یې د هغه ټویټر پیغام ذکر هم کړی چې پکې ماما قدیر په بلوچستان صوبه کې د لسو مړو موندلو ذکر کړی وو، او ویلي وو چې دغه لس مړي یوې غیر دولتي ادارې ته د کوټې په تیرمل هدیره کې د ښخولو لپاره بغیر د شناخت او ډی این ای معاینه حواله کړل شوی وو. ماما قدیر د لادرکه بلوسانو لپاره د یوې ادارې انټرنیشنل وایز فار بلوس میسنګ پرسن باندې دی، او په خپل ټویټر پیغام کې د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې د دغو مړو کسانو د ډی این ای معاینه غوښتنه کړې وه. د ورسپانې په خبره هغه په دې اند دی چې مړی د لادرکه بلوسانو وو. بلخوا ګارډین ورسپانې د هغه افغان ولسی سندرغاړي عبدالسلام مفتون په اړه مقاله خپره کړې ده چې د بدخشان ولایت اوسیدونکی دی، او د کینیډا د وزیر اعظم جسټن ټروډو هم شکل دی. د ورسپانې په خبره مفتون ته د جسټن ټروډو په اړه تر هغې هیڅ معلومه نه وه تر څو چې په افغان ټلویزیون د یوې سندریزې خپرونې افغان سټار یو جج نو ویلي. دغه خپرونه کې زلمی او پیغلې سندرغاړي مقابله کوي. د ورسپانې په خبره یو کم دیرش کلن مفتون په دې اند دی چې د نړۍ تر ټولو ښایسته مشر سره د هغه د مخ جوړښت، ویښته او د سترګو مشابهت به هغه ته د ولس ډېرې رایې ترلاسه کړي. مفتون وای خلکو د هغه نامه هیر کړه، او اوس ورته هر څوک جسټن ټروډو وای. خو هغه وای ما مخکې د هغه نوم هم نو اوریدل او نه مې کتلی و، تر څو مې چې په ټولنی دو پاڼو د هغه عکس ولیدو نو راته د مشابهت احساس وشو. دا مهال داسې هیڅ نخې نخکاري چې ګوندې مفتون به په دې نږدو کې کینیډا ته ولاړ شي، خو تمه لري یوه ورځ به هغه خپل همشکل سره ملاقات وکړي. مفتون وای غواړم چې جسټن ټروډو سره ووینم که هغه هم دا غواړي. خو بیا وای چې هغه یو نړیوال مشهور شخصیت دی، او زه د افغانستان د یوې ورستو پاتې سیمې سره تعلق لرم.
له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو په اړه د دې هیواد د وزیر اعظم تریسا می طرحه تېره شپه د دې هیواد پارلمان په اکثریت رایو سره رد کړې ده. اوس د تریسا می حکومت د بې باورۍ د رایو او تر وخت مخکې د انتخاباتو د ترسره کولو له ګواښ سره مخ ده. په دغه اړه باندې د اجمل ان په راپور کې نور معلومات.
له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریکزټ طرحه یو ډیر حساس او لنجمن پړاو ته رسیدلې. په دې اړه تېره شپه د صدر اعظم تریزا می طرحې ته د برتانیا د پارلمان لخوا منفي رایې ورکول د دې هیواد په تاریخ کې د حکومت یوه لویه ماتې ګڼل شوې. میرمن می پر دې طرحې تر رایې ورکولو مخکې د برتانیا پارلمان ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې له اروپایي ټولنې څخه دې د برتانیا د وتلو دې طرحې ته کافي مثبتې رایې ورکړل شي. میرمن می وایي په دې شیبو کې د ټولو مسؤلیت ډیر دروند دی. د دې تاریخي پریکړې لپاره چې زموږ او زموږ د هیواد د نسلونو راتلونکی جوړوي. خو د پارلمان 422 غړو د مې طرحه ته منفي رای ورکړې او یوازې 202 استازو دا طرحه تایید کړه. د 212 رایو توپیر د برتانیا په پارلمان کې به سابقې بدل شوه. د برتانیا پارلمان 655 غړي لري چې 644 تنوې د سې شنبې د ورځې په غونډه کې برخه لرله. وشي د برتانیا حکومت ونتوانید لارو پای ټولنې څخه د دې هواد د استلو د طرح لپاره د پارلمان موافقه ترلاسه کړي، نو درې ورځې وخت لري څو پارلمان ته نوې طرحه وړاندې کړي. بل مرحله هم کولای شي چې حکومت ته د بی باورۍ پرایو او یا تر وخت مخکې انتخاباتو ته پلاره هوارولو تمام شي. له توافق پرته وتل او یا بیا د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه ټول پوښتنه ترسره کول هم هغه څه دي چې د برتانیا حکومت یې خواهي ترسره کړي. د بریکزټ یا اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د ایستلو مهم مخالف ته د هیواد کارګر ګوند دی. دې ګوند مخه تر دې هم ویلي و چې صدر اعظم تھریزا مې د پارلمان د غړو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي. په 2014 کال کې په یو ټول پښتنه کې د برتانیا زیاتو خلکو لپاره په ټولنې څخه د دې هیواد د وټلو په پلوي رائے ورکړي. په دې برخه کې ابتدایي چارو تر اوسه د برتانیا د حکومت لپاره مثبت نتایج نه دي لرلي او د دې هیواد برخلیک نور هم پیچلې کړ. ټاکل شوی چې برتانیا د روان کال د مارچ د میاشتې په 9 نیټه رسمن لارو په ټولنې ووسی. خو اوس داسې ښکاري چې په دې اړه به د اروپایي ټولنې د نورو غړو هیوادونو سره د برتانوي چارواکو خبرې اترې تمدید شي، ځکه دا مهال د دې طرحې په وړاندې مخالفتونه زیات شوي دي.
دا جملان راپور مورید او د فرانس پریس خبری ایجنس کلنې جایزه ګټونکي پاکستانی خبریال اسد هاشم ویلي هغه ته انعام ورکول په پاکستان کې د خبریالانو د فشار په ماحول کې د کار کولو د سختو شرایطو د تسلیمولو په معنی دي. نوموړي ته د جنورۍ په 14 په پاکستان کې د پښتنو پر ستونزو او مذهب تا د سپکاوی پر موضوعاتو د خبرې لاله کبله د 2013 کال جایزه ورکړل شوې ده. په دغه اړه باندې زمونږ همکار عبدالحی کاکړ یو راپور برابر کړی دی، راځي چې وګورو.
فرانس خبری اجانس ای ایف پی د کیټ ویب په نوم جایزه په ایشیایي هیوادونو کې هغو ځایي خبریالانو تور کوي چې په سختو او خطرناکو حالاتو کې خبریالي کوي. اجانس د دوشنبه په ورځ 3 کلن پاکستانی خبریال اسد هاشم د جایزې ګټونکي په توګه اعلان کړ. تور انعام ګټلو وروسته اسد هاشم له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د ده لپاره انعام ځکه ارزښت لري چې له دې سره دا ومنل شوه چې په پاکستان کې خبریالان په سختو شرایطو کې کار کوي.
ما چې په کوم موضوعاتو خبري علي کوله هغه موضوعات تاسو د پاکستان په مطبوعاتو کې نشئ لیدلی. وجه یې دا نه ده چې د پاکستان خبریالان دغه موضوعاتو ته لاسرسی نه لري یا ورباندې د کار کولو صلاحیت نه لري، بلکې د دوی لپاره داسې رپورټونه په خپلو اخبارونو او ټلویزیونونو کې چاپول یا نشرول ممکن نه ده. زموږ میډیا د ځنو قوتونو لخوا تر سخت فشار لاندې ده. په تیر بیا د پښتون تحفظ موومنت یا د پښتنو د حقونو په حواله ځکه چې په دې موضوعاتو رپورټونه جوړېدو ته څوک نه پریښودل کیږي.
اسد هاشم له 13 کلونو راځي له پاکستان د الجزیره ټلویزیون لپاره خبريالي کوي. ای اف پی د جایزه اعلانونو په بیان کې ویلي هغه د جایزه ځکه ګټلې چې په پاکستان کې پر داسې موضوعاتو رپورټونه جوړ کړي چې حساسه ګڼل کېږي. اشانس هغه رپورټونه یاد کړي چې اوربندي اسد هاشم خبريالي کړي ده. نوموړی خپل د دې رپورټونو تفصیل را سره شریک کوي.
میں نے ایک سیریز کی تھی آن پشتون رائٹس، اس کے حوالے سے
میں نے ما د پختنو د حقونو په اړه درې رپورټونه جوړ کړی وو. یو په جنوبی وزیرستان کې د ماین چاودنو په اړه وو چې اوس هم التشتاو د پاکستان پوځي په پاکولو کار کوي. بل رپورټ مې په پاکستان کې د لا درکه کړل شو کسانو په 13 بیا په خیبر پختونخوا او د پنجاب لزینو سیمو څخه د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال اورک کړل شو کسانو په اړه وو. په دې موضوع ما د 28 لا درکه کسانو په اړه تحقیقي رپورټ جوړ کړی وو او اخیری رپورټ ما د پښتون تحفظ موومنت په اړه هغه وخت جوړ کړی وو چې لا هم دا محسود تحفظ موومنت وو. د خبریالانو او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو په بیا بیا په خپلو رپورټونو کې ویلي چې د ترګری سخت دریځي او نامنوي پاړه خبریالي کونکي نه یوازې د وسلوالو ډلو بلکې د فوج له غاښونو سره هم مخامخ شي. خو اسد هاشم وايي چې هغه ته په شخصي توګه څه غاښ نه دی سوی، البته د په خبره
د پاکستان خبريالان له دغه سو حالات سره مخامخ دي.
په ما فشار نه دی اچول شوی، البته دا نن سبا نشو ویلې چې په پاکستان کې صحافت آزاد دی او که څوک آزاد صحافت کول غواړي نو د هغه لپاره خطر وي. خو په واضح توګه به دا ووایم چې ما ته کله هم دړکې نه دی راکړل شوی او نه هم د رپورټونو تر خپرېدو له مخه یا وروسته په ما سره فشار اچول شوی دی.
ټاکل شوی ده چې فرانس خبري اژانس په سش کال د مارچ په میاشت کې اسد هاشم ته رسمن دا جایزه ورکړي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولي
په یوونی مو بجا
تاندی هلی
په پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دوونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
پدرینی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری غړای
په سلورو بجو.
اوس ورځو میرانشاه ته چرته چې یو شمېر دکاندارانو او د جایداد مالکانو د انتظامی خلاف په احتجاج لاس پورې کړی دی. دوی وایي حکومت د پوځي عملیاتو پر مهال د دوی دکانونه وران کړي وو، خو اوس چې بیرته مارکیټونه جوړ کړي دوی ته پکې برخه نه ورکول کیږي. حکومت بیا وایي چې ړنګ شوي دکانونه په زرګونو وو، اوس دوی یوازې 1500 دکانونه جوړ کړي چې ښایي ټولو دکاندارانو د جایداد مالکانو ته به ونه رسیږي. نور معلومات عمر دراز وزیر راکړي.
د میرامشاه بازار پراپرټي مالکان د 1300 ورځو نه په احتجاج دي او غوښتنه کړي چې میرامشاه نوی بازار تقسیم د انتظامیا واپس واخلي او د دکانونو تقسیم یا ویش ته په انصاف وکړي. دوی تور پورې کوي چې انتظامیا د نوی بازار ویش یا تقسیم په سر رسوخ کړي. ملک حاجی دریا جانوائی
دل کیما پروگرام دای دا بیر غلیوینا دا ردینا پل کاکو پا ار طریقہ گولی پا دا پلا زی چه کلا روغلی دغی پا غلا پا پیتا تقسیم یو وکا میر جی دا کم ون پرشایی سالویر سڑی دی سی سو دو سرکو چه چه پر اکوک بیشتا ملاو نوی دام را پر او دا دل بیر دایم قیم ستی.
بیت اللہ خانوائی یو نیم سل پورې د میرامشاه بازار جایداد مالکان په نوی بازار کې محرومه شوی.
دای د انتظامیا یا د چا په خوله باندې چکسا دا ویزی پلازې تقسیم یا داسې وکړ چې دا 15 کسان دي هر یو څلور 15 پلازې ډبل سټوري یې زون ته خلوص کړی دا نیر خال کې پزی باندې پریاس په دا شه ډیر کسان داسې دي چې هغه په روډینا شهر وغل په چمنینا شهر وغل اته دای وی چې زه ته پیسې غوړم دا خال ته وی چې ته ور دی ما میز دا ریکوست آی انتظامیا ته چې څه پرې دا بازو دا پلازې بنشوی نوی او په پرسنټیج تقسیم کړی نوی میز دا کا سون چې څمر خلکای په تر هب غرسه دا درنا سوتی چې څه پر هر سړی ته حق رسیدل.
ملک محمد نوروی میرامشاه بازار دې ټول د سره جوړ کړل شي او هر دکاندار یا مارکیټ مالک له دې مناسب حق ورکړي. دا انتظامی چارواکی وای میرامشاه بازار جایداد مالکانو کمیټي سره خبرې روانې دي او نوی بازار کې زنه خلکو ته دکانونه یا پلازې ورکړل شوی چې د ټولو نه راسي ځکه چې دکانونه په زرګونو ړنګ شوي او جوړ شوي 1500 دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته
زو شپه کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د باړي سکان چې جنگونو نور سیمو ته په کوچېدو مجبور کړی وو بیرته دغه سیمې ته ستانه شوی دی. یو وار بیا خپل کار روزګار شروع کړی دی او وایي حکومت ورسره مرسته وکړي نو دوی به خپل کورنۍ هم باړې ته له پېښوره بیرته منتقل کړي. په دغه اړه باندې فرحات شینواری نور معلومات راکوي.
نینان سنگ چې د بخوارې سي په باډاو تیرا کې حکیمی د بیان خرڅوي د خپل ژوند په حق له مشال ریډیو ثوي
کړي په پیښور کې اوسم موږ دغه لوکله پورا کړي نه لوري ځکه چې مشمون ملته په تعلیمونو دي د دیو جنې ترې او چاله ټیک نو متاثر شول ځکه چې په علاقې کې څوک پاتې کېدې نه نوغه کيم کلی وران شوی دي دکانونه وران شوی دي کاروبارونه ختم شوی دي هرڅه اوس دوباره په نوې انداز باندې به کلی بم جوړو کاروبارونه بم ځان له لګ لګ سیټ کړو او بس په مزه مزه لګیو نو
د باډي کيم سنگ وای چې کله تعلیمي ادارې بحال شي او ویجاړ شوی کورونه ورغوي نو بیا به د استوګن لپاره بیرته باډي تراشي
اوسم مندل ته خوښ ته چیرې شو خو ماشومان یا سعودیات واج نه سعودیات زموږ کم دي اډوکیشن سیستم هم خراب دی زموږ مذهبي چې کم رسومات هغه وغیرہ هغه سیستم نه دی ریډي شوی چې دا ریډي شي نو موږ ان سر مستقل هم دی ته
د باډي امیر سنگ هم د خپل اوسنی حالت پاړه وویل
دکان مران شو خراب ګودمون ډو خراب شو دکان ټول به خراب شو ورس بڑے بند کړ کرپی لګولې و ته کار ورشي بڑا بند و اوس هم دا ویو چې دا ډیر و چې بڑا باد شي باد نه دا بڑا ہاں ڈب گرے کی ویلا ڈب گرے کی خپل زین دی مړی ژوند بس بل تا ګور نه دی مل تا مړی ژوند دی ژوند خطرې ګور سا
باډی او تیرا سره تعلق لرون کی سکان وای هلتا د دوی خو شا یو نیم سل کورنۍ ژوند کاوه خو اوس بے ځای شوی د خیبر انتظامی چارواکی وای امنیتی ځواکونو یو وګدې مودې پورې په باډا او تیرا کی د وسلوال پر ضد فوزی عملیات کړي او دغه سیمه اوس پاکی کړي او امن پکې بحال شوی فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
اردن کوستاد د لیویز زواکونو د یوغړی اشرف خان قصه وړاندې کوو. اشرف خان د لیویز زواک سرتیری سمو د مخ کې غو محل په ډزو لګید او مازور شو چې د دوو قومونو ترمنځ جګړه روانه وه. اوس د دربدرې جونتیری چې سپېسې لرلې د پوینا ټولې په ځان لګولې دي خو چای د کتاب پاڼه وانړوله. خو یو ځای حکومتي چارواکي د مشالډو خبريال ته ویلي د اشرف خان سره به ارومرو مرسته کوي. سلام مسعود په دغه اړه راپور جوړ کړی.
د لیویز فورس صوبیدار اشرف خان په سیمه کښې د دوو شاخونو په منځ کښې د شاخې شولانګې په وخت ګواښ کولو چې په ګولۍ ولګېده په یوې پښې ګوټ شه. دی وایي چې څه مې ګټلې وو هغه مې په علاج ولګول. د مالي ملاتړ دپاره مې د هر دفتر دروازې وټکولې خو چا مې هر غږ ونه اورېده. اشرف خان وایي
زه په سرویکي ډویژن نه یوم، د چکمالی پره یادغه زسی بادور یو پلتون نا پریوس په مولا خان سره سره پروت ده. یمو د زموري او په میان شه ده نه دغه دوی کومه جګړه سره رغلی شنګای زرو خیر. زه ورغل مو ورته و چې مو ته یو غنټه ټیم روکسته چې زه پولیټیکلی ته اطلاع وک مو دا سره منه کول په اخیری پرنګ چې وس په میان شه زوال لګیدل وې چې مو په مو ته نیم لکه خرڅه ما وکړه. سرکاري سړی د مو ته څوک یو ری په دې وسه پر دا خرڅه نه دروګړي امداد مو ته وسه پر نه ده مل اوسه میرا لیبس پور سی سی یت باندې باسم نه ستانه زدار په ارزا ګرز متدې یکی ویر په طریقانه دو چارو غړي حکومت زادات اصول کاو چې مول سره د مدد وکړ.
د اشرف خان د حال نامه چې د سولي وزیرستان برستيال کمشنر یوسف علي مومند خبر کا هغه وویل
ډیر شکریا چې تاسو را لې تاسو مونږ ته د اشرف خان دغه راورسو چې کم ژغ دې مخکم تاسو داسې د خیر خګړي کارونه کړی دی او دا ډیر دستاینه وړ خبره ده چې تاسو دغه سي مسائل او داسې مشکلات د خلکو سره چې کم مخشي پیشيږي هغه تاسو مشته مخ د دو چکم درخواست ساوت وزیرستان انتظامی نه چې څومره هم د سره دغه کیږي ان شاء الله د به مونږ مدد کوو د به مونږ ان کاندم کوو او د به مونږ نور قسمه امداد ان شاء الله مونږ پوره پوره د سره تعاون کوو د خیر.
مرستيال کمشنر دا لا وځه وکا چې د لیویز فورس دا صوبیدار دې زما سره زما په دفتر کې رابطه وکي زبا یې ژغ اعلی چارواکیو ته ورساو. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپل
د سیمه امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول
پکره اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زله
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن کو سرزو د کرخه غاړه جلال آباد ننګرهار ته چرته چې د ونو د پریکول لړۍ روانه ده چې ورسره نه یوازې د خلکو اقتصادي ژوند اغیزمن کیږي بلکې په چاپیریال هم بد اغیز پریوزي. باز محمد عابد په دغه اړه معلومات راکوي.
په ننګرهار کې هم د سپینغر په لمنه کې په بیلابیلو ولسوالیو کې د نخترو او لمنځو ځنګلونه شته چې د سیمې اوسیدونکو وایي چې ځنګلونه یې په غیر قانوني توګه وهل کیږي او پاکستان ته قاچاق کیږي. د نازیانو ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي منور مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زمون غر چې یو اړخ ته لږ نن 50 کاله مخکې شل کاله لیا دیش کاله تقریبا د سینغان پوتر لسره بس د منځ راغټ شو بیا مغه خواني حالات بیرته ورسېد بیرته ځنګل شو اوس داس بیرغمې ما ول کېږي چترش هغه د پاکستان ته ځي او د سټي لرګي چې خشاګه چې هغه د جلال آباد خار ته راځي او بل دا ته وند موږ ته زمکم د کوزي هغه ټول سلاور نه ویل برمغر لغړ شو او حکومت نه دا غوړو چې اقدام وکا.
محمد ادریس چې د اچین ولسوالې د پیخي سیمې سره تعلق لري ورته شکایت لري او له دولت نه غواړي چې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. بلخوا د ننګرهار والی آیات الله حیات هم وایي چې د سپینغر طبیعي ځنګلونه په هغو سیمو کې وهل کیږي چې د دولت په حاکمیت کې نه دي. نه ده په خبره په هغو سیمو کې چې د حکومت لاسرسی ورته کیږي هیچا ته اجازه نه ورکول کیږي چې طبیعي ځنګلونه ووهي.
منګ ځنګلونو د لارګیو د قاچاقبرانو او واغ څوک څخه تکی دی غیر په مقابل کې جدي یو. منګ به جدي خپل ول سوال تا کمانډان دی امنیت لا کوونه کو ک د دولت په کنټرول ساحه کې داسې حالات وي تاسو مطمئن اوسئ چې دغه پاونون به جدي اقدامات کیږي. ولی متاسفانه ډېرې د ځنګلونو په داسې سیمو کې موقعیت لري چې یا د ډیورن کرخه ته نږدې دي او یا هم د مخالفینو تر کنټرول لاندې دي.
د سپینغر په لمنه کې په شیرو اګام حسکمینه نازیان او چین هغه ولسوالۍ دي چې د اوږدو کلونو راهیسې طبیعي ځنګلونه په غیر قانوني ډول وهل کیږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولي
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری غړای
په سلورو بجو.
اوردونکو د مشال ریډیو د روان خبرونې د پای شیبو تر رسیدلی ودي سره لم مومن نه دی وخت مهم خبرونه.
د پاکستان ټول اپوزیشن ګوندونو په پارلمان دننه او بهر د ګډې حکمت عملی خپلولو او له حکومت سره د خبرو لپاره د یوې ګډې کمیټې جوړولو پریکړه کړې. پرون په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن د مشر شهباز شریف په مشرۍ د پیپلز پارټي، جمعیت العلماء اسلام مخفی او نورو ګوندونو د غړو تر غونډې وروسته شهباز شریف خبریالانو ته وویل چې یاده کمیټې به له حکومت سره په پوځي عدالتونو، رسنۍ او ازادۍ، اقتصادي تګلارې او نورو موضوعاتو خبرې کوي. پولیس وایي پرون یې په هنګو کې د طالبانو د یو قمندان په ګډون څلور مشکوکا وسلوال وژل دي. د هنګو پولیسو مشر پیر شبلی شانن مشال ډو ته ویل دا وسلوال له قاضي پم سره نږدې په ځنګلو سیمه کې د شهید په نوم د یو وسلوال په کور کې وو چې دوی یې پر ضد عملیات وکړل، خو طریقه طالبان پاکستان لا هم پر دې راڅخه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد وایي له افغان ولسمشر اشرف غنی او ګڼو نورو مشرانو سره یې د سولې پر هڅو خبرې کړې. ښاغلی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه نن سهار لیکلي چې د سولې په پروسې غږېدلې او ټولو موافقه وکړه چې په دې برخه کې پرمختګ په بین الافغاني مذاکراتو پورې تړلی دی. امریکې د ایران لخوا مدار ته د سیارې لیږلو هڅه غندلې او خبرداری ورکړه چې واشنگټن به له نړیوالو اقدارو د تهران د دې بشپړ سرغړونې پلوي ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دغه بیان څو ساعت وروسته ترغو ورکړ چې ایرانیو چارواکو پرون اعلان وکړ چې د ماحولیاتي څارنې په سیاره سنبال یو راکټ چې داغلې خو ناکامه شوې. او د برتانیا وزیر اعظم تریزا مې نن د پارلمان د بی باورۍ له رای سره مخ ده. دا یو ورځ وروسته له هغه دا چې پرون د دې هیواد پارلمان له اروپای ټولنې د برتانیا وتلو په اړه د تریزا مې وړاندې شوی پلان بشپړ رد کړ. د تریزا مې په حکومت رای اچونه د لیبر پارټي مشرانو مخې ته راوړي.
اور دن کوم دغه سره د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پای ته رسیدي چې بدغه موجونو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشرات اور د شیخ خپل کوربا شاین بنری د خبرونو ویان اسرار لم مومن او زموږ ټکنیکی مرستال اساق امیر له اجازه ورکه د الله پامان.